খবর السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان او امریکایي لورې راتلونکو نه بیا دوه کې سره کینی د خبرو اجنډا یې څه ده؟
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي تشویشونه کوم دی لری سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرې خودل سي.
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لید کاته څومره ګټور دي؟
دا اړ لري په طالبانو باندې د ټول افغانستان لري څو باندې ځلې څو پروګرام دی څو ستراتیژي څو برنامه او څه ورکړ ده.
سر له سبا په لاس نور ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي خو کابل کې دا بهیر ولاړ دی او خلک پټما
موږ مریضان لرو ناروغان لرو ډیر ستونزو سره مخ یو کوزر ته زره شروع شي د خلکو ستونزې حل شي.
د خوست دولت په دې اړه باندې به قوی ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له زبی الله مجاهد سره ځانګړي مرکه هم لرو کله دا ترپای مو ملکه وکړي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیګو خو اوس می همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوې دي. متحده ایالات وایي راتلونکو نه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي او د بشری حقوقو د څاري د رواي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کروالو او پناهغښتونکو په وړاندې د بشری حقوقو جدي سرغړابې وي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو د برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
متاسفانه امروز رخ داده
متاسفانه دا پیښه شوې. نن د کاپیسا ولایت چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري. پر دینی عالمانو د دې برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا چارواکو د وژل شو او ټپي شو دینی عالمانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو سیمه ییز خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان شوي دغلته د یوې ځایي دینی مدرسې استادان وو. تیر کال د کاپیسا د دینی عالمانو د شورا مشر هم په یو برید کې وژل شوی وو. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي پر کاپیسا سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم پر یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د ډیرو دې بریدونو انګیزې معلومې نه دي. متحده ایالات وایي راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملو ګټو په اړه بحث وکړي چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات بشري مرستې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل به پکې شامل وي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزې لا نه ده حل شوې خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډېدلې چې سبب چارواکي تخنیکی ستونزې ګڼي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن په یو خبري کانفرنس کې که څه هم دا چې کله په کابل کې د پاسپورت د ویش ځنډېدلې بهیر بیرته پیلېږي څه ونه ویل خو د خود یادونه وکړه ویل
د دې هیڅ نشي ویل کېدای شي په یو ورځ کې حل شي کېدای شي وافته ونیسي او د دقیق ځکه د تخنیکی کار ده نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو.
کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت د عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبا پکې د پاسپورتونو د ویش سندیدلې بهیر پیلېږي. په وو نور ولایتونو کې لا د مخه د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وتر هتایید کړی. د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینه غونډه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره د ټاکل شوی هیئت طرح تایید شو او دنده ور وسپارل شو چې ولایتونو ته ولاړ شي او د ځنګلونو د پرې کول لپاره عملی کار پیل کړي. د دې طرحې یو ټکی د یاد شوی چې د ونو د پرې کول لپاره په برقی ارو بندیز لکی. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو پر وړاندې له بشری حقوقو جدي سرغړونه وي. د سازمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشری مرستو د رسولو زمینه برابر کړي. او روسي خبردار چې د انرژي د بایو د ټیټول لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو پترس کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته 50 میلیونه بیرله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوې ده. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د خامو تیلو بیه کې په سلو کې درې زیاتوالی راغی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولي زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. د ویپانه پته د ازادي رادیو ډاٹ کام راځو د خبرونه د سر راپورته. راتلونکو نه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبري پیلېږي. لترهګری سره مبارزه، بشری مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د خبرو منځپان کده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنز دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا خبرې به تر ډیره پر څور ټولې وي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکو نه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ د دوه ونیو لپاره دوه تزي. د هغه دا ځل سفر یو څه وګد دی، نو ځکه خې دا پلا خبرې هم مهمه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملی ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبري وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د خو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خبري ګټوري وبلل یو وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي پېخ تشویشونه کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرې خو دلسي د اقتصادي مسایل حل کې تر ډیره او دوه مدارس د ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کې خو دلسي او د تقویه سي د دواړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې بولی د دې ډاټ تر لاسه کولو چې افغانستان نور هیڅ کړه د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالی سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویست د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون سلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګرو نومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لاړې کې ځای کړی دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان کڅ هم د دې ځواکونو کرشمیر نه خي خو زیاتوي دوی هله مند چې ډیر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لمنور ټوله کړی.
و موردل چې راتلونکو نه په دوه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. لترهګری سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل له افغانستان د دوه خبرو منځپانګه ده. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولای شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي. همدا پوښتنه مې د وی مرکې په پایل کې له پخواني افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې عزیز الدین معارج نه کړي.
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسترون لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي، څه برنامه او څه جوړ کړی ده، کومه پالیسي دوی مخ ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې غته ډاډ ورکولای شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولای شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې سره کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد سره د سیاستمن دغه نه به څه خواسته ولري زاره ورته وکړي. کچېره خپل ګټې په پام کې به هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي. دا هیواد سره د زړه دی کې ګټې لرم دا به ماته پولیسیا غږ سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپل ګټې او دغه ګټو سره ډاډ او تضمین
وکړي. بلې مارش سب څو کې طالبان مثلا طالبان د غراتون کې ونی چې خبرې پیلې له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي.
لومړی قدم کې دی به زړه زړه یو مومي غونډ راوړي او د خلکو استازي سره کېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې د څه تر غواړي، څه باید سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړ کړي، څنګه امریکانا مرستې وغواړي او که امریکا چې ملامت ګناګاري بدغه ته سره کړو سزا ورته څنګه درخواست یې د محکمې وسی. دا ملي مشروعیت به دای واخلي که چېرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې کولای شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت دا څه دي ټول باندې دی کدی و سم د طالب په نوم د لاټ خو مخکې د دوه کې قرارداد کړی ده او پروتوکول یې کړی ده، که څوک په لکه کې نه په لکه ملت پر کې مسؤلیت نه لري او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دی رانه ول جرګې کې کنه نه ول جرګې کې چې مشروعیت ملت نه واخلي. نو دا یو احتزاری حالت اول نو په لومړی سر کې ول طالبان واشنگټن ته لزی او امریکا کابل ته ناراضي په دوه کې ول سره کې نه خپل یو پوښتنه سوال دوه خپل یا قطر د امریکا لوی پیارتي ده ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي پاکستان مجري هواد ثاني لري کې د قطر هواد روان دي کې
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
څومره خپل کورنۍ کارخانګي تر سره نکو او موږ خپل پروګرامونه لرو د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوادونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پخو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوه په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نور غوښتنې هم لري چې طالبان غواړي ترلاسه کړي.
ظاهرا همدا څه وایي مګر اوس وایي قطر د ملت او وایقات د غلو په خپل امریکا په کړه د امریکا د غلو په مخته بیاي کډایش راځي ک نور ترهګرۍ ک دوی سکلیو ترهګرۍ د لوی دا ترهګرۍ د لوی بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهمات وسینه هیڅ څه نه ذکر د افغانستان کم ک گاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره د سیکو محبت کو دا کو د غوسته ټول د دین راځي افغانستان کې چیرې فابریکا موجوده ده ک دا طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی د اودام کړي ځان کې دا تو پښې د پوګل را فدای ده دا لوبه پر دې د خپل امریکا دي ځان کړي امریکا طالبان راغوري او دایټ ورکی په دوه کې د نوی پروګرام د نوی لوبه لپاره.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز الدین معارج و چې لندن یې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لانه د حل شوی خو په لاس نور ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمین ستونزه به هم ژر هوار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سره لسبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکو د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوی. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوی او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویشت چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویل کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت په اړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلاتو سره مخ دي چې په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي او زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو په اړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزې کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزې باید هوار شي. دا خو د دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوند ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق واضح کړ چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ 100,000 چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 100,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اگست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلې و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
زمونږ خاطله ازادي رادیو نه اوري. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. د اعتراض کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او لسیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې، خو لا هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندل سوي. ولې همدا او ځینې نورې پوښتنې په مرکه کې زموږ همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد نه کړي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې د ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی او رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار والدې چې نور ممکن په پښې شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه، دا نو د دې حالت سم کنه وی د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلې یو او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له مخسره د دې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژندل.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په مرکه کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري. چې موږ ډیر ضرورت لرو، فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د جانبه تعامل ده. هیوادونه هم د ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، او افغانان هم د ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
او بخښه مجاهد صاحب، وبخشي ک افغانان دته انتظار کوي سنړیوال به پرسمه تو پیشنی دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ په موضوع پات نه شاو ته څه فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پرسمه
تو پیشنی افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس مل نړی سره تعامل تقریبا په څوک طرف کوي کینې کوي خو رسمي ده هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده راکړه ورک امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي دي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوال غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري زه فکر کوم سي حڅه روانه ده د دواړو خواو نه
څومره او بخښه څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمه تو پیشنه څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو سی هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده زندگی د حل سی د ستونزې لاره لري سی او د تزمین نظر مساعد سی افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سی باور کول لري او په بل اړخ باندې او تعامل وسه
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې سی د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویل دي سی تیر کال داعش شاخ شپته بریدونه کړی وو سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 شو زیات شوی دی او یا داعش ته منسوبي حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې هغه تهدید ځکه نه بولو چې دوی ملو ستونزې نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېتو علتونه معلوم دی او غیر علتونه منطقي
مجاهد صاحب یو څو پمنډه پښتنه د القاعده شبکه مشر ایمان زواهر چیرته دی
مختنه معلومیږي صاحب چیرته وي
تر 2000 بلې تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر پسیمه کې وو تاسو کله ور سره کتل دي
نه بعد له 2001 نه موږ د غو سره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې صاحب کوم ځای کې وو سي
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ ماټکل دا سي بعد له 2001 نه ستل ته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بد دوی توان زوان فرصت کم سو په افغانستان کې تا هیڅ نشته تکل نجادي په لواج باندې په لوا او د تیرې له اړخ دي په تاسو په پیژندل کې دا خپل عربي هو تعاملات د تمرست وکړي په خپل وادون ته لاړ
نو دا دی او بخښي متاسف د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
هغه زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره وجای بیا په زابل کې ډیر وزه په سل 2000 د لسم کال غالبنې 15 لسم کال شاو خو هغه وخت دوی وزه په سل ډیر او څنور بیا متوارث انا اصل بوت کې لري خبر
امیرالمومنین چیرته ده مولا حبت الله خان
هغه په کندهار
د یو په بارخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وای چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه مولا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوال ته هغه په هیواد کې ده او ستې حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان او مخترا ورسید او پر سره پاړی
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ور سره پلان دوه وختو کې کتلی
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد دي کوښښ او اعتماد کوو چې هغه ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي
او وبخښه نو ولې زمينه نه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کړي چې زمينه مساعد
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو د طالبانو لر اتاک سره رسنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوي دي په کونړ کې هم خصوصي رسنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر کارکونکي ځواب کړی دي
پرویز سرګند په خوا په کونړ کې د بیلابیلو انزوریزو او غږیزو رسنۍ سره کار کړي خو اوس د مرکز صداباد اړوند د نوابات په بازار کې د سرک پر غاړه موچی توپ کوي هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خبريالۍ دند پرېخي او اړ شوی چې د خلکو شلېدلې سپلې او بوټان وګنډي
د تیرو اتو کالو راهیسې مې خبريالۍ کوله د بیلابیلو رسنۍ سره مې کار کړي دي مثلا دنیاي نو رادیو ټلویزیون غرغښت رادیو ټلویزیون په وستون رادیو ټلویزیون ازمون رادیو بدلون رادیو د ډیر نور رسنۍ سره می کار کړی دی. اوس چې په هیواد کې دغه ډول بدلون رامنځته شوی دی ورسره په څنګ کې زموږ وظیفې هم له منځه تللې دي. اوس دلته په اسد آباد ښار کې موچتوب کوم چپړې ګنډم بوټان ګنډم دغه تناستم
دا یوازې پرویز سرګن نه دی چې د مالی مشکلاتو په وجه د خبریالۍ او رسنۍ کارونه پریخي بلکې د هغه په څیر نورو زیاتو خبریالانو د خلکو پر ستونزو د خبرونو جوړولو او چارواکو ته د هغوی مشکلاتو رسولو پر ځای په بازار کې نور کارونه پیل کړي. دوی اوس له نورو هیله لري چې د بیروزګاری او بد اقتصاد حالت غږ پورته کړي. احمد وارث نبی زاده هم ډیر کلونه خصوصي رسنیو سره بیلابیلې دندې ترسره کړي. وایي د اقتصادي ستونزو په سبب دند پرې خو ده په لومړی ورځو کې د تازه ترکاریو پلورل پیل کړل خو په کې د تجربې نه درلودو په وجه به یې د ګټې پر ځای تاوان کولو.
خو اخر د یو بل ملګري پر مټ مې چې هغه د اسد آباد بازار کې اتاق لرو او ما ته ویل چې کرا زه پرې کوم او راشه دغه اتاق کې زه به یو څه چانه قرض او دات واخلم. پرنټر او سکینر راته واخیسته او کمپیوټر مې خپل و. نو راغلم او په بازار کې مې د کار روزګار شروع کړ. خو بیا هم د نش نه خدای شکر الحمدلله بس یو څه دی لاس ته راځي. کله ناکله داسې هم وي چې سوم تر لاس نه کو بله ورځ بیا داسې هم وي چې د ډیرو ورځو کار وکاږو.
د ښکلا راډیو د ادبي پروګرامونو چلوونکي عبدالوارث سیرت وایي په کونړ کې څلور خصوصي اف ام راډیوګانې شتون لري چې نن سبا اقتصادي وضعیت ډیر کمزورې دی او که څوک یې لاسنیوی ونه کړي نو امکان شته چې د هیواد د نورو راډیوګانو په څیر په کونړ کې هم د خصوصي راډیوګانو دروازې وتړل شي. دوی له طالب چارواکو او نړیوالو ټولنو غواړي چې ورسره مرسته وکړي چې تر څو نورې رسنۍ ونه تړل شي او کارکونکي د دندو او وطن پریښودو ته اړ نه شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی هڅه کوي چې د نورو بنسټونو تر څنګ د خصوصي رسنیو ستونزو لپاره هم د حل لاره پیدا کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په دغه باره کې موږ ټولو خبریالانو ته ډاډ ورکو، خاص کر د کونړ چې کوم هغه خبریالان دي یا کوم دغه کارکونکي دي چې په دغه مشکلاتو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه هر قسم امداد کوي او هر قسم د مشکلاتو د حل لپاره به تلار ګوري.
په افغانستان کې د رسنیو د بنسټونو په وینا چې د نوي تحول راته ګوړاندې په کابل او ولایتونو کې په لسګونو شخصي تلویزیونونو او په زیات شمیر کې راډیوګانو فعالیت کولو چې پکې ګڼو کسانو ته د کار کولو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې د ګڼو دروازې تړل شوې او نور هم د تړل کېدو په حال کې دي.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ته ناوی د ولسوالۍ ته خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سیمه دا خواهش دی چې زموږ غږ پر لوړپوړو چارواکو طالبانو پورې ورسېږي. نو د دا ناوی ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته رایله کړي دي؟ بندې مو وچسې، د کورو بندې مو وچسولې، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، درخت درختې مو ګرده وچسولې. هغه مرستې خو چې راکوي هغه مرستې خو مشرو هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلی ده یا شی ولا کېدلی دي؟ که د چا دیوان نړېدلی دي، که د چا کور نړېدلی دي، که څوک خراب شوی دي، چای مونږ د دې په کټ کې دا قدر وکړي چې دا قدر وبې دي مشترا دا کې چې موږ د چشنګ وبو نه لرو، موږ د چشنګ وبو هم دی وخري. السلام د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین تاثر په اړیکه کې ما زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسه او د سپین بولتک د ګیر تلاسه، هلته خو لږ هم ګزاره کېږي، خلک جلوسونه وباسي، دې هم څه ناڅه لار ګزاره حال خلاصه شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پرتې ټوکل لار نه ورکوي، تګ راتګ ورته ډېر سخت دی. د افغانستان په هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټر پکې دی، هغه لاړه د وینې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالکو ته مشتاق دي او بیا دومره ظلم سره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تیخوري هغه هم نه پرېږدي. تېر ظلم د افغانستان خلکو سره وړاندې دومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پرېښې، د افغانستان خلک یې پرېښي او بیا چې وتېږي، خو د افغانستان خلک د پردې مسافرونه نه دی خلاص کیږي. دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تور خاورو سره خاوي کیږي، دا د چا د لاسه، دا د دغه ډیورنډ څخه دغه ظالمان د لاسه. دا وسلام علیکم چې زموږ دغه پیغام نشته چې تاسو نه دی ونیول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. 4:30 بجې دی اجمل اند سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دیني عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دیني عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. متحده ایالاتو ویلي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره دا ترخګری پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی دی چې سبب چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یوه طرحه تایید کړې ده. په دې طرحه کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز لګول شوی او د سرغړونکو پر مجازات ټینګار شوی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړاوي رامنځته کړي. او د انرژي د بیو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم د ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
په کابل کې د پینګ پانګ د پینځو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د پینګ پانګ فدراسیون مشر جاوید شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د 420 روغتون، د کابل د پولي تخنیک پوهنتون، د افغاني سرې میاشتې ټولنې، د رڼا خصوصي پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون د کلبونو لوبغاړي لوبېږي. نوموړي د دې سیالیو د جوړولو موخه د کابل د تنکیو ځوانانو او لویانو منتخبو لوبډلو ته د غوره لوبغاړو انتخابول یادوي. د پینګ پانګ فدراسیون د مشر په وینا دا سیالۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب او د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون په مرسته جوړې شوې چې 4 ورځې به دوام وکړي. په کندوز ولایت کې د سیجان پوهنتون او قابان لوبډلې ترمنځ لوبه سیجان پوهنتون وګټله. د کندوز ولایت د بدني روزنې او سپورت مشر محمد قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کندوز په ورزشي لوبغالي کې وشوه چې 1-0 په وړاندې د سیجان پوهنتون د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي وویل دا سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د لیګ په سیستم پیل شوې او هدف یې د فوټبال وده او د کندوز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول. دا کندوز د ورزشي امریت د مسول په وینا دا سیالۍ د لړم یا عقرب میاشتې 15 پیل شوې او په راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د قطر تیاری. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د نومبر میاشتې له 11 نیټې پیل او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به په قطر کې وشي. دا لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ او یو عربي هیواد کې کیږي. همدا ډول دریم ځل دی چې یو آسیایي هیواد د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب کوي. لومړی ځل په 2002 کال کې جاپان او جنوبی کوریا د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړ او د 2013 کال د نړیوال جام کوربتوب بیا روسیې کړی وو. د فوټبال د نړیوال جام به دا وروستۍ دوره وي چې 2 لوبډلې پکې ګډون کوي. د 2018 کال او له هغه وروسته نړیوالو جامونو لپاره 48 لوبډلې په پام کې نیول شوې دي. په قطر کې اوس د 2022 کال د نړیوال جام لپاره تیاری روان دی او ویل کېږي چې 4 لوبې به په 2 لوبغالو کې وشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی میو منئ. لوستي او فعال ځوانان د ویټولنې پانګ ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپل د پانګ له لاسه ورکوي. ډیر لوستي او فعال ځوانان له هیواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هیواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقررې ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کیږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس او د لویې پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلملار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو، د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا لیرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کمپاینونه درلودل. نو موږ هره ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په شل کال کې موږ وکولای شو چې په لیرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې، چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړي، هغه په بهر کې یا داخل د افغانستان کې تر دکتورا تر ماسټري تر ځان کچې پورې. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه د ښارونو څخه هغه ځوانان چې کلونه باندې کار وسو د افغانستان یوه شتمني وه، هم هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته، نارینه مسلکي ښوونکو ته، د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. او دې په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغیزه لري، منفي تاثیر لري، او نور هم مایوسه کېږي هر څوک کوشش کوي چې د افغانستان ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بحث کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې، د ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان څخه بحث کوي او په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلونه زحمتونه ایستلي دي شتمني ده، د هغوی هغه زیار چې دوی ایستلی دي، هغه کوښښونه چې دوی کړي دي، د هغوی په مقابل کې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اطمینان ورکول شي چې په افغانستان کې دوی دپاره کار شته. او خصوصا د ښوونې بهیر په برخه کې، د لوړو زده کړو بهیر په برخه کې، که دغه استادان له پوهنتونونو څخه دي او د ښوونځیو څخه دي، دا یو ډېر ښه تاثیرات رامنځته کوي. سیمه کې مسلکي استاد ځوانه لرو، هغه کلونه کلونه روزل شوی وي، د ښوونځیو استاد شوی وي، یا د پوهنتونو استاد شوی وي، هغه باندې کلونه کې کار شوی دی، وخت لري. او هغه چې افغانستان کې بیا چې موږ کلونه روزو،
ډیره مننه ویسا صاحب. وفا صاحب، تاسې له ځوانانو سره پاتې شوي یاست او اوس له هېواده بهر یاست، که راته ووایې، یو خو دغه په لویه کې سیستم ټول بدل سو، حکومت بدل سو، دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي، خو دا هغه لوی لوی عامل کېدای شي دا وي، نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي، لاملونه شته دي چې د هغو په سبب ځوانان هیواد پرېږدي، هغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري؟
هیواد صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، ورځ مو خیر. هیواد صاحب، متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا و، او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو 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 توره تیاری، یو توره تیاری پایل و. سره له دې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هیواد اسټ یا سرمایه یا سي تاسو د دې هیواد راتلونکي یاست. ځکه دا دا نسل و چې په تیرو شلو کلونو کې په ډېرې سختۍ باندې روزل شوی و، په ډېرو مجبوریتونو، په ډېرو مشکلاتو باندې روزل شوی و. ولې دا دا واقعیت ده چې دوی په تیر کې داسې څه نه وکړي چې د افغانستان ځوان نسل دې په دوی باندې باور وکړي. یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي، بلکې د دې تر څنګ دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، دا هم یو دغه عوامل نه و چې متاسفانه نړیوالې ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوې او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ تربګني چې متاسفانه دی موږ تاسو فعلاً وینو چې د طالب په ذهنیت کې راشي پیچکاری شوې ده، سره له دې چې د عمومي اعلان یې کړی ده. ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري، دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغسې وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې یې کړی وو، او دوی ونشو کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپل غېږ خلکو ته خلاص کړي، خپل خلک په خپله په غېږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم په هیر ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاست، دا خاوره او دا غته د خلک تاسو ته ضرورت لري. نو دا هم هغه وړه عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردوی هیوادونو ته کډوال شوي دي او هلته دوی له هیواده لري، یعنی د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي، او دا ډېره دردونکې ده. په دې معنا باندې چې د یو چانه د هویت اخیستلو، د یو چانه د هغه غرور او د هغه د ژوند د ټول هستۍ اخیستل، یعنې دا عادي خبره نه ده. زه د یو کډوال ځوان په حیث باندې باور وکړئ ډېر کله داسې کېږي چې ورځ په جګر خونۍ باندې په ژړا باندې تېرو چې موږ تقریبا دیارلس کاله یا پنځلس کاله کار وکړو، په ډېر سختۍ سره مو د په حکومت کې یا د یو دولتي مامور په حیث باندې، سره له دې چې په نظام باندې په حکومت باندې ډېرې زیاتې نیوکې وي او جایګامو جوړه کړه. ولې متاسفانه نن هغه هیلې ارزوګانې چې موږ د خپلې راتلونکي لپاره لرلې، هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغه دغه وحشتونه ویني، دغه بدبختۍ ویني، هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولی شي چې لا افغانستان څخه ووځي.
ډېره زیاتمننه استاد عبیدی، د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره دی. عبیدی صاحب، له تاسو پوښتو، یو مسله دا هم ده چې ډېر ځوانان دي هغوی فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار ده چې دوی هیواد پرېږدي لاړ شي، دغه باور ولې مات شو؟
له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړ، تمه دا وه چې طالبان به داغ و زوانان سره یا آغا نسل سره چه په تیرو شلو کرونو که روزل شوائی ده سم چلند بکوی، سم چلند که ده مانا چه دوتا به ده کار را آغا پخوانه زمینه مسایده وی او دو به پنورمار دول خپلو کارو تزی. پر طولو هوادونو که نظامون لمن زدی بل نظام را مستکی گی، حکومتون تبدیلی گی، خو اغا اصلی کادرونو که بدلون نرازی، سیاستون بدلون کهی، خو ده نظام اغا اصلی مهره چه اغا متخصصین لی ده متخصصینو سره و ده زوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامون کار نلدی، اغا تا بیرتا اغا فرصتونه چې په خوای د لودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ته ورته ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو چې کله حکومت ونیو دغه څه وتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي، خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې سره متحده نه دي. کوم کسان چې دو سره په دغه شلو کلونو کې همکاري درلوده په بیلابیلو برخو کې، هغه ته ډېره لیوالتیا لري چې د کار زمینه مساعده کړي. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامور وم، ماته معلوم دی مثلا لوړو زده کړو وزارت کادري وزارت دی او ګڼ شمېر بستونه کادري دي. په دې معنی چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کېږي باید هغه د پوهنتون استاد وي، هغه اکاډمیک بیکګراوند ولري، هغه اکاډمیک سړی وي چې د هغه اکاډمیک ژبه باندې پوه شي، او څوک چې د اکاډمیک ماحول کې کار نوی کړای اکیډمیک ژبا باندې پونیسی هغه نشي کولای چې دغه وزارت کې تاسو دنده ترسره کی خصوصا هغه مدیریتی برخو کې ریاستونو کې په لومړیو کې دوی ویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري د متخصصینو سره کار نه لري خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چلته معمولا علمی کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین نیست کړل او یو ملا یا یو قاری هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دینی مسایلو پوهیږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهیږي متاسفانه. دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي هم حداقل کډوال شوي دي یا هڅه کوي چې کډوال شي. دلیل یې همدا دی او نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري خو خپل راتلونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهیږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکري بنسټونه دي او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغسې چلند وشي او د محصلینو روحیه ماته شي د استادانو روحیه ماته شي دا ډېره بد اغېزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. ګڼ شمېر هغه استادان چې په بېلابېلو ولایتونو کې دي او ځوان کادرونه دي بهر کې زده کړې کړي دي پیژدیان اخیستې دي ماستریان اخیستې دي ګڼ شمېر د افغانستان څخه اوس بهر دي. ګڼ شمېر په اطمینان درته وایم چې ګڼ شمېر بهر دي او دا یوه لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پانتونونو دروازې تړلې دي او دوی نشي کولای دروازې پرانیزي. پانځي کې چې مثلا شل استادان وو اوس پنځه پاتې دي یا شپږ پاتې دي یا نهایت لس پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولای د پانتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا ده شاید نور هغه مالي مسایل هم وي خو یو عامل هم دا ده چې دوی کادرونه ورنه تللې دي. که خبره راټول کړو زه په دې باور یم چې نوی نسل خصوصا کوم نسل چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی ګڼ شمېر ایماندار با تقوا مخلص صادق ځوانان پکې و چې هم تیر نظام کې صادقانه کار وکړي او هم لیوالتی دولوده چه دی نظام سره کار رو که. خو متاسفانه دا نظام دا اغو سره دیست چلند که اول که چه پا اغوی دا اغا حیوات ایس وگری نیدی او دی حیوات باندی عقل نلری. متاسفانه طالبانو فکر داده چه کون کسانو چه دا دو سره پر دا اغا دوره که چه دوی نوایی چه من سره جهاد که مرسته کرده او دا اغا شلو کلونو که دو سره پاتیشی ویدی اغو تا لیوالتی ها لری اغو تا دند ورکوی او کون کسان چه تیر نظام سره کار کرده دوی فکر که چه دا تیر نظام تا جمنتی ها لری او د دو سره به کار نه کوي چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
استاد سید رحمان عمران ته باور شو عمران صاحب د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري. خو دغه څه نه دی لیدل شوی برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تیرو کلو کې زده کړې کړې دي هغه په درد نه خوري یا ځینې نورې دغه خبرې. نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی او که رامنځته نه شي خپل تاوان به حکومت ته څه وي او ټولنې ته به تاوان څه وي؟
مېلمنو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په سر کې که چېرې د دې موضوع باندې را شم چې ولې دغه باور نه دی رامنځته شوی زه فکر کوم چې تر دې مخه به ښه دا وي چې د دغه پر عواملو باندې د دې فرار په عواملو باندې د چې په لوی کې سره یو وګړي مختلف عوامل دي. اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. خو اقتصادي عوامل ته کوم راشو له درې نړۍ هیوادونو نه چې افغانستان هم دې یو برخه ده لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه لویه برخه کدرونه چې له هیواده ووځي د هغې اقتصادي عوامل هم دی ځکه چې د بېکارۍ کچه پکې لوړه ده معاشونه پکې ټیټ دي او هغه رفایي یا د ژوند هغه اسانتیاوې یو کارمند ته یو علمي قدر ته نه شي دي مسایل کولی لکه نورو هیوادونو کې چې دي. همدغه دی چې که موږ وګورو په تېرو شلو کلونو کښې دلته خارجیانو په مرسته داسې یو اقتصاد رامنځته شوی و چې دغه اقتصاد مختلفې پروژې وي انکشافي پروژې ولې هر کس په هره برخه کښې مصروف و ښه معاشونه یې اخېستل او په یو ډول سره یې دغه ژوند کښې روان و یعنه په دې معنا سره چې شاید دغه سې یو څه په نورې نړۍ کښې په سختۍ سره کولای شوی چې ترلاسه کړي دی یو عامل دی.
دوهم عامل سیاسی عامل هم دی چې سیاسی نظام تغییر شوی دا ډیر کسان چې په دغه سیاسی نظام کې نظام لپاره ځای نه ګوري یا خپل درناوی نه ګوري یا خپل ارزښت نه ګوري هغوی هم دغه هېواد پیښې ده یا یې د پرېښودو په حال کې دی او یا نور نو له دغه سیاسي نظام سره توافق نه شي کولی. دریمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چېرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره له نظام سره جوړه نه راځي او یو ډول سره فکر کوي چې دغلته په مدني ازادیو باندې زما په نورو ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی نو په دغه حساب سره دا ځای نور ځانته مسؤول نه احساسوي. او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي چې اجتماعي عوامل حركه درونه چې اخر دور سره خپل ارزښت په ټولنه کې بیانوي لکه یو پرې لوستې ټولنه کې راځي چې خبره ټولنه کې چې هغه چې له هر اړخه رسېدلې وي او یا حتی ازادي وي او څه سره دغه هم د دې عامل کې دي چې قدرونه خرابې کړي. نقطه چې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې طالبان په واک کې دي دلته په افغانستان کې دغه عوامل شاید ځینې عوامل د دوی په اختیار کې دي هغه چې په اختیار کې دي هغه باید کدرونه د هېوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي کولو کې په اقتصادي وده کې او د ټیکنالوژۍ په پرمختیا کې مهم رول لري.
غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دي چې ځوانان ځوان کادرونه هغوی چې وطن ته خیر رسیږي هغوی په هیواد کې پاتې شي خپله دا ځوانان باید څه وکړي او حکومت ته څه کول پکار دي چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولی شي پاتې شي همدلته کار هم کولی شي ژوند هم کولی شي او هیڅ ستونزه د هغو لپاره نشته.
د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کسان زه په دې باور یم لږ ناوخته شوې ده خو هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هېواد تاسو دی ټول په ګډه سره کار کوو دا هېواد موږ تاسو ته اړتیا لري او تاسو مزه له هېواده او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بیرته راتک زمینه مساعده کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وی ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هېواد نه خوشې کوه او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارلو سره او دغه د پانتونونو په شروع کېدلو سره دا هم یو ښه فکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتونه بیرته شروع شول او طالبانو د پانتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته په کار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي حداقل نوی نسل په دې باوري شي چې دوته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمينه مساعده ده.
ډیر زړه مننه استاد عبیدی د خبرونې د پای په شیبو کې به لخپلو ملمنو یوازې پوښتو چې د حل لار څه ده. ویسا صاحب تاسو په ولایتو کې ګرځیدلې یاست د ځوانانو خبرې مو اوریدلې دي نو له همدغه تجربو کړه ته وایې په لړنه کې چې د حل لار څه ده چې ځوان کادرونه پات شي په وطن کې او کار وکړي یعنی دوی څنګه خپل دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمينه برابر شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي نه دا چې د دوی مخته ودری کی خند ورته جوړ کړي.
ورسته پات ټولنه کې خډیر مسولیت دولت ترجی کیږي یعنی دا کار د دولت ای د حکومت ای چاوي په لوړه ساته باندې غونډي وکړي و دې ان تباورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي دا وی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پونتونو کې په نورو وزارتونو کې څلته مسلکي اشخاص وي اما هغه وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغه په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا د افغانستان څخه ولاړ نسی. دوهم لوی ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه شدي جوړوي چې تروسه پوری په افغانستان کې د نجونو شونځي باندې او پونتونونه باندې د شوزو چارو وزارت باندې شوزو تدکار په ټول وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمينه نه برابر سوی ک چې نارینه پاتېږي شدینه زی او یې هم زموږ لپاره تاوان دی کله چې موږ په شدینه شو وونکی نه لرو شدینه ډاکټر نه لرو موږ په شدینه پلیس د تلاشی لپاره ونه لرو دا په ټولنه کې یو ضرورت دی نو زما غوښتنه هم دا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي د یووالي لپاره ږغ پورته کړي په خپل سره منسجم سي پر دولت هم دا فشار وارد کړي چې په دې خاوره د وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانو او هر څوک پر دولت باندې د خپل سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي ترڅو هغه دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا وی مخاوني سي دا وی لپاره د کار زمينه برابر سي دا وی لپاره په کوم سیمه کې په کوم ځایونه کې ضرورت وي الوتہ په دندو وګمارل سي خصوصا د شوزو چار وزارت د بشري حقوقو ادارې او د انجنیر شونځي او پونتونونو خلاصي ترڅو چې خلک په دې اعتمادي او باوري سي او کوم دغه سي حالت روان وي لکه اوس دې خلکو ته باور نسته اعتماد نسته زما په فکر سره ډیر کم پیسې دي خلک اغه ځوانان چې د کلونه کې درسونه ویل په افغانستان کې پاتې سي دا دراتلونکو د پاره یو بل ناورین دی چې دا دراتلونکو د پاره افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی ځکه افغانستان بیا شل کال وروسته بیا ته صفر ته ځي د خلکو باندې افغانستان ملت افغانستان دولت سرمایه گذاری کړی دی نو موږ خپل سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو او کله چې دا کسان له افغانستان څخه ځي او په بهر کې هغه څه نور کول کیږي مثلا چې هغه یو څوک د پونتون استاد یې هغه په بهر کې د پونتون استاد یو اتمان بل په مزدوري کوي مګر موږ ولې د خپل مسلکی کاس د خپل کادر د خپل ځوان ام دومره بی ارزښت و بولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد فېژدي دا هیواد ټول ته ضرورت لري افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدی زیاته ده او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي د دوی څخه باید کار واخیستل سي استفاده وسي زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې لندن اورځي څخه پر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په میډیا کې هم دا غږ وکړي هم دا کمپاین وکړي ترڅو پورې چې ځوانان ته دا باور یې ما د ورکې ستاسو له افغانستان څخه وزیمه او هم مجلسونه وکي غونډې وکي لیرو پروتو سیمه ته ولاړ سي مثلا په لیرو پروتو سیمه کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې لاوی سره کښینی او ته یو اطمینان ورکي په تیر جمهوریت کې ستونزې به مشکلات ډیرو خو ځوانان دا کولای شو چې له مین سره وګوري له وزیر سره وګوري د دولت له یو نماینده سره وګوري خو اوس دا شی نشته کدی دا شی وکړي ترڅو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لري چې ترڅو دوی هم دلته پاتې شي په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانی خواته بوز
وفا صاحب وای یو کړه د بلې کړې زړه وباسي نکاله چې یو کړه لې وځي د نور خلک چې شو خو دي دوی هم ورسره یو ډول خفقېږي یا ناراحت کېږي یا پزړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړسي دا دومره ډیر ځوانان چې له هیواد وتل تبن تاثیر په نور ځوانانو هم شوی دی چې هغه به کده شي زینو یې زده کړې پرې خوي زینو یې کارونه پرې خوي یو ډول بیا انګیزه شوی وي زده کړو کار ته پټوله کې څه کول پکار دي چې دغه ځوانان بیرته هغه شرایط چې دی د ویمنی او د غستوند د حل لپاره چې دوی وسور سره مخ دي په خپل ټولنه کې مبارزه ور سره وکړي نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي کوي ولاره پیدا کړل بهر تلړ سي
هیواد سي د ما د هیواد پر هر ځوان باندې غږ ده چې کدی په افغانستان کې دی یا په افغانستان نه وتل دي دوی د هر موقع نه هر فرصت نه ګټه واخلي ځکه موږ لا هم راتلون کې ته خوشباور یو پر راتلون کې باور لرو او په دې فکر کې یاست چې ورځ بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي او دغه ځوانان چې وتلې دي یا دغه ځوانان چې اوس وتلو هڅه کوي دوی بیرته هیواد ته راځي ولې راځي چې بیرته هیواد ته سنیدلم دی یو 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 لاس راوړنی سره اوسېږي او بدبختی اوس دا دی هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته اوس څوک اطمینان ورکړي کله چې موږ باست دی کو چې دوی په وطن کې پاتې سي اما دا اطمینان څوک ورکړي دا چې یو حکومت دی چې دا اوس نه امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی معلوم نه دی رئیس الوزرای خبرې نه کوي یوازې ویان دی راځي او درسنې مخته د حکومت کابینه ملانې او د حکومت په اساسو باندې خبرې کوي. مګوینو خلک وهل کیږي، خلک تکول کیږي، ځوانان وزل کیږي. نو په دغه سی وضعیت کې ډیره بستونزمنه ای چې موږ خپل باغ کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی په دې باندې قانع کړی سو چې تاسو له هیواده د وتلو کوشش مکوي او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولای چې دغه کار مخه ونیسي. هدا خل په رښتینی ډول یو پیغام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته. د دوی یو چارواکی یا یو مشر موږ تر نن ورځې نه دی لیدلی چې هغه دی پیو یوازې همدغه موضوع ته چې دا ډېره حیاتي موضوع دی یو کانفرنس دی ورکړي مختص دی کې یو کانفرنس دی ته د افغانستان په ځوان نسل دغه وکړي چې تاسو د دې هیواد سرمایه یاستئ، بشری قوه یاستئ، تاسو د افغانستان د ملا تیر یاستئ، تاسو د افغانستان اسټ یاستئ، تاسو مزه یې، تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کوي، ستاسو حقوق به نه پایمال کیږي. تر ننه که هر نابرابري ستاسو په مقابل کې سوي، اساس په مقابل کې کوم اقدام سوی یا ظلم سوی، نو دغه اطمینان باید یو څوک ورکړي د افغانستان نسل ته.
کور ودان وفا صاحب، ډیره زیاته مننه د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونې له ټولو میلمنو ښاغلي متی الله ویسا، استاد حامد عبیدی، استاد سید رحمان عمران او ښاغلي نصرت الله وفا څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې.